عبدالحمید باشنده ای ولسوالی نوشته که خدمات صحی به خوبی وجود نداره و خواسته از مقامات وزارت صحت عامه که به این مشکل رسیدگی بکنه. به هر حال رسیدیم به پایان مجله خبری. احمد تکل در استودیو است با برنامه یک ساعته دیگه. آقای تکل سلام.
ډیر مننه کوم. امید مرزبان تاسو ته مشه. قدر منوریدونکو سلام وړاندې کوم تاسو ته. د سهار تر 9 بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې به چې زه احمد تکل وړاندې کوم، واورئ چې د امریکا دفاع وزارت وایي که څه هم په 2014 کال کې به افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو مسؤلیت وسپارل شي، خو له دې نیټې وروسته به هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا وي. نور موضوعات او د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام لرو، خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته پام وکړئ چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
زما سلامونه هم ومنی. په پیل کې د څو خبرونو لنډیز. د امریکا د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو لپاره 2014 میلادي کال یو هدف دی نه ضرب العجل. د امریکا ولسمشر براک اوباما به د اروپا د سفر په لړ کې د افغانستان او ګرجستان له ولسمشرانو سره جلا جلا کتنه وکړي. ایساف وایي چې په کونړ کې تر لسو زیات وسلول وژلي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې یوې کمیټې ایران له بشري حقونو په سرغړونې تورن کړ. بشپړ خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو لپاره 2014 میلادي کال یو هدف دی نه ضرب العجل. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویان جیف موریل وویل شاید د 2014 میلادي کال تر پایه پورې افغانان دا وړتیا ونه لري چې د ټول هیواد امنیت په خپله وساتي. په افغانستان کې به د ځینو امریکایي پوځیانو موجودیت ته اړتیا وي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د ناټو مشران او نور تمه شي چې د لیزبون په سرمشریزه کې به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو پر سپارلو خبري وسي. د امریکا ولسمشر براک اوباما به د اروپا د سفر په لړ کې د افغانستان او ګرجستان له ولسمشرانو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د پرتګال پلازمینې لیزبون ته رسیدلی چې د ناټو د غړي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې چې نن پیلېږي او سبا هم دوام کوي تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د دغه هیواد د ټولو امنیتي چارو پر سپارلو پریکړه کیږي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما به د افغانستان له ولسمشر سره چې د لیزبون په غونډه کې ګډون لري د شنبې پورز جلا کتنه وکړي. کرزی د شنبه پورز له امریکا وغوښتل چې د شپې له خوا عملیات پای ته ورسوي، د نورو عملیاتو او پکلیو او بندو کې خپل حضور کم کړي. ولسمشر کرزی له امریکایي پوځیانو دا هم غوښتي و چې په خپلو اډو کې محدود سي. افغان او نړیوالو مرستندوی ادارو د ناټو لغړی هیوادونو او متحدانو یو غوښتل کله چې افغان ځواکونه له بهرنیانو د امنیتي چارو مسؤلیت اخلي د ملکی افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي. د برتانوي مرستندوی ادارې اکسفام په ګډون دغه ادارو چې د بشر حقوقو کمیسیون هم ملګرتیا کوي دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړي چې نن د پرتګال په مرکز لیزبون کې د ناټو سرمشریز پیلېږي. دغه ادارې وایي افغان پولیس او پوځ چې سم نه دی روزل شوی او د قومندې سیستم یې هم کمزورې دی شاید ملکیانو په وړاندې قانونه چلند وکړي. ایساف ځواکونه ادعا کوي چې په کونړ کې تر لسو زیات وسلول وژلي دي. د ایساف له لورې په خپره سوې اعلامیه کې راغلي افغان او ایتلافي ځواکونو پرون هغه وخت پر وسلولو طالبانو حمله وکړه چې د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې لومړی د دوی پر ګزمې برید وسو. اعلامیه ذاتوي په ځوابي برید کې چې بمباري یې هم ملګرې وه دیالس طالبان ووژل سول. دغه راز ویل سوي چې په برید کې ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. اسپانوي ځواکونه غواړي چې پر روانو 13 میاشتو کې له افغانستانه وتل پیل کړي. په دې اړه الپیس ورځپاڼې پرون رپورټ خپور کړ. ورځپاڼې د ناټو د ځینو مشرانو له قوله لیکلي ناټو له هسپانیا څخه غوښتي چې په 2012 میلادي کال کې د بادغیس امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. دا مهال 1500 هسپانوي پوځیان په افغانستان کې فعالیت لري. د اسپانیا پر صدر اعظم د مخالفانو لخوا فشار دی چې خپل پوځیان ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. سیمایز او نړیوال خبرونه هم په افغانستان پورې په یو تړلې خبر پیلو. په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې مشر د څو برمتسوي فرانسویانو د ازادۍ په بدل کې له افغانستان څخه د فرانسوي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. د الجزیرې ټلویزیون د راپور پر اساس دغه کسان په نایجیریا کې تښتول سوي دي. په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې مشر عبدالملک روکدل ویلي دي د دغو برمتسویو د خوشی کېدو په برخه کې هر ډول خبرې اترې باید د القاعده شبکې له عمومي مشر اسامه بن لادن سره وسي. رویټرز اژانس زیاتوي 15 فرانسویان او 2 افریقایان د سپتمبر پر 14 په نایجیریا کې وتښتول سل چې تر اوسه د القاعده په بند کې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې یوې کمیټې ایران له بشري حقوقو په سرغړونې تورن کړ. د امریکا، اروپای ټولنې، کاناډا او نورو غربي هیوادونو لوري د عمومي اسمبلې د دې پریکړې لیک ملاتړ وسو. پرون پر رایه اچونې کې اتیا مثبتې، 44 مخالفې او 55 ممتنې رای ورکړل سوې. په دې پریکړې لیک کې په ایران کې د بشر له حقوقو پر جدي سرغړونو اندېښنه څرګنده سوې ده چې په دغو سرغړونو کې شکنجه، په درو وهل، د بدن د غړو پرې کول او سنګسر دغه راز د ښځو په وړاندې له توپیره ډک چلند یاد سوی دي. د ایران استازي محمد جاوید لارجانی دغه پریکړه لیک وغنده د امریکا له لوري یو بیارزښته او غیر عادلانه هماهنګ سوی ګام وباله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل روان کال د مشرانو جرګې له لوري له روسیې سره د وسلو په برخه کې د یو ځنډول سوي تړون تصویبول په ملي امنیت کې د پرمختګ یو مهم ګام وو. اوباما وویل په دې برخه کې د امریکا شرطونه څرګند او عالي وو.
This new START treaty is completely in line with a tradition.
دای وای د نیو START تړون په بشپړ ډول د دوه اړخیز همکاري له دوه سره موازی دی. دا د دیموکراتانو یا جمهوریت غوښتونکو تصور نه دی. دا د ملي امنیت په برخه کې د امریکا د ملت تصور دی چې د امریکا په خوانی ولسمشران لکه رونالد ریګن، جورج ایچ دبليو بوش، بل کلینټن، جورج دبليو بوش او اوسنی ادارې د پرمختګ غوښتونکو ده. او په مزیاته کړه دا ډاډ دی چې دغه تړون به رای وګټي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیا یوازې دا غوړي چې د وسلو د مشکوک نړیوال قاچاقونکي ویکتور بوت په قضیه کې عدالت مراد سوی دی کنه. نوموړی له تایلند څخه امریکا ته وسپارل سو او اوس په نظارت کې دی. د نوموړي د قضیې په باب اوس د مسکو لهجات نرم ښکاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف زیاته کړه د روسیې حکومت دانید د روسیې حکومت دا نه وایي چې بوت هیڅ کوم ناقانونه کار نه دی کړی، بلکې مسکو یوازې دا غوړي چې پوسی دغه تورونو په برخه کې محاکمه عادلانه و کتسنګ. د وسلو په قاچاق تورن سرګید بوت د نیویارک په محکمه کې د تروریستي اعمالو تورونه نه دي منلي. او رستې خبر ده چې د سویډن یوې محکمې د څارنوالانو حق درخواست منلی چې د ویکیلیکس د ویب سایټ مسول جولین اسانج د جنسي تیری، جنسي زورونی او ناقانونه جبري کړنو په تور د نورو تحقیقاتو په هدف ونیسي. اسانج دغه تورونه رد کړي. د نوموړي د استوګنې ځای نه دی معلوم. په اګست کې سویډن ته د نوموړي تر سفر وروسته دوه میرمنو دغه ادعا وکړه. د ستاکهولم ځایي محکمه شایي په نړیواله کچه د اسانج د نیولو حکم ورکړي. د اسانج وکیل بیون هورتیک په سویډن کې رویټرز اژانس ته وویل شایي په اسانج پسې پلټنه پیل شي.
They want to take him in custody.
دوی غواړي اسانج زندانی کړي. دوی په خپل پریکړه کې بریالي شول. زه فکر کوم اوس به دوی په هغه پسې پلټنه کوي.
ازادي رادیو ته وغږی چې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف او ګردیز، خوست او اسداباد کې خبريږي. په راپورونو کې به د امریکا د دفاع وزارت د ویان د څرګندونو په اړه یو راپور واوري چې وایي که څه هم په 2014 کال کې به افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو مسؤلیت وسپارل شي، خو له دې نتیجې وروسته به هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا وي. نن د پرتګال په مرکز لیسبون کې د ناتو سرمشري ځپایلېږي چې د افغانستان په اړه مهم بحثونه پکې کیږي. ولسمشر حامد کرزی په دې سرمشري ځکه د ګډون لپاره د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ د پرتګال مرکز لیسبون ته رسیدلی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام خبريږي. د دې خبرونې د بحث موضوع هم دا ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه به تر 2014 کال چې په پام کې د امنیتي چارو مسؤلیت وروسپارل شي د کار ته چمتو وي کنه. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه واورئ. سمک راګل ازادي رادیو اوري. د امریکا د دفاع وزارت د پنځمه په ورځ وویل که څه هم په 2014 کال کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت سپارل کیږي، خو تر دې نتیجې وروسته به هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا وي. لبلې خو د برتانیا صدر اعظم ویل دي چې برتنوي پوځیان به تر 2015 کال پورې په افغانستان کې خپل جنگي رول په هر حالت کې پای ته ورسوي. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري اژانسو په استناد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویان جیف موریل افغان ځواکونو ته د مسؤلیت سپارلو لپاره اعلان سوی نیټه یو خیالي هدف بلانه داسې نیټه چې افغان ځواکونه به د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت اخلي یا به هم امریکایي پوځیان افغانستان په بشپړ توګه پرېږدي. د دې نیټې په باب چې افغان ولسمشر حمید کرزی پیشنهاد کړی د لیزبون په سرمشریزه کې خبرې کیږي. په دې توګه به په روانو څلورو کلونو کې د 1,500,000 بهرنیو پوځیانو تدریجي وتلو ته زمینه برابره سي. په دوی کې 1,000,000 امریکایی پوځیان دي. موریل وویل افغان ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه پورې ونه کړای سي د افغانستان د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت واخلي. په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون په کلکه وویل چې برېټانوي پوځیان به تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې خپل جنگي رول په هر حالت کې پای ته رسوي. کیمرون وویل که امنیتي وضعیت هر ډول وو دوی تر 2014 وروسته په افغانستان کې خپل حربي ځواک نه پرېږدي. کیمرون دغه څرګندونې په لیزبون کې د ناټو تر نننۍ سرمشریزې یوه ورځ مخکې په لندن کې د پارلمان د جوکپور غوړیو په ګډون کمیټې ته وکړې. وی ویل له افغانستانه د اکثرو برېټانوي ځواکونو د ایستلو په ضرب العجل یا ټاکل سوې نیټه کې هیڅ راز بحث نسی کېدی. کیمرون وویل برېټانویانو به تر 2015 میلادي کال پورې مهم او لوی رول لوبولی وي. د ښه خوندي او غښتلي افغانستان لپاره به یې زیاتې قرباني ورکړې وي او زه فکر کوم په کار ده چې برېټانویان پوه سي چې د دې ټولو چارو لپاره وروستۍ نیټه هم سته. کیمرون په دې باب دقیق څه ونه ویل چې آیا امریکا او د برېټانیا په شمول نور متحدان یې په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې پر سر اختلاف لري او که نه. ده وویل چې په دې برخه کې به په عام محضر کې د څه ویلو پر ځای له خپلو امریکایي متحدانو سره خبرې وکړي. د همدرز وویل چې له طالبانو سره د سولې معامله د افغانستان په حکومت پورې اړه لري خو په دې کې هم شک نسته چې عموما کړکیچونه د زور په څنګ کې د خبرو له لارې اوریږي. که له یوې خوا افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو پر سپارلو خبرې کیږي یوه مرستندویه ډله وایي کله چې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي ناټو او نور متحدان باید د ملکي افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي. برېټانوي خیریه مؤسسې آکسفام نن وویل د اکثرو افغانانو امن زیانمن سوی. شاید را روان میلادي کال د ناامنیو له زیاتېدو سره ملکي تلفات هم زیات سي. د پرتګال په مرکز لیزبون کې د ناټو سرمشریزه نن پیلېږي چې افغان ولسمشر حمید کرزی او نور چارواکي پکې ګډون لري.
نن په لیزبون کې د ناټو سرمشریزه جوړیږي چې په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیتونو د سپارلو په اړه مهم بحثونه پکې کیږي. دا زموږ د دې خبرونې ټاپ موضوع ده چې په څو شیبو کې پر دې موضوع نور راپورونه هم لرو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان ولسمشر حامد کرزی د یو جکپوري پلاوی په مشرۍ د ناټو د تړون په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون د پرتګال مرکز لیزبون ته روان شو او د وروستیو راپورونو له مخې هلته رسېدلی. ټاکل شوی ده چې ښاغلی کرزی د شنبې په ورځ د ناټو سرمشریزې ته وینا وکړي. ولسمشر به همداراز د سرمشریزې په پای کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو په اړه د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن سره یوه موافقه هم لاسلیک کړي. د ناټو چارواکي وایي د دغه سازمان په سرمشریزه کې به چې نن پایلېږي او تر یکشنبې پورې دوام کوي افغان ځواکونو ته تر 2014 کال پورې د امنیت سپارلو پلان تصویب شي. له کابله د ازادۍ رادیو خبریال احمد زبیر ژمن په دې اړه نور تفصیل اوروي.
افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل د ناټو سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریزې چې د جمعې په ورځ به پیل شي د اجنډا تر ټولو مهمه مسله بلل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په دغه غونډه کې د ګډون کولو لپاره د پنجشنبې په ورځ له یو جکپوړي پلاوي سره له کابل لیزبون ته ولاړ. نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر زلمای رسول، د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ، د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر رنګین د فرسپنتا او د جمهور رئیس لوی سلاحکار ډاکټر اشرف غنی احمدزی ملګری دي. د حکومت د رسنوی او معلوماتو د مرکز سلاحکار رفیع فردوس ازادي رادیو ته وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی به د لیزبون غونډې ته وینا هم وکړي. د لیزبون د کانفرنس هدف افغان ځواکونو ته پړاو په پړاو او په تدریجي توګه د امنیت سپارلو د پلان عملي کول دي. جمهور رئیس به د کانفرنس ته وینا وکړي. د هغه وینا به افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو د پروګرام د بیلابیلو اړخونو او د هغې د جزئیاتو په اړه د افغانستان د دولت په دریز راوڅرخیږي. د جمهوری ریاست یو مطبوعاتي اعلامیه وایي چې ښاغلی کرزی به د لیزبون د غونډې په پای کې د ناټو له سرمنشي اندرس فوګراسموسن سره یو موافقه لیک هم لاسلیک کړي. ښاغلی فردوس ازادي راډیو ته وویل چې دغه موافقه لیک افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو په اړه دی او د ناټو سازمان او افغانستان ترمنځ اوږدمهالې اړیکې او همکاري به هم پکې راونغښتل شي. تر 2014 میلادي کال پورې په ټول افغانستان کې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو پلان د لومړي ځل لپاره څو میاشتې مخکې د کابل په کانفرنس کې د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا وړاندې شو. یو شمېر افغان کارپوهان د دغه پلان عملي کولو ته د شک پر سترګه ګوري، ځکه چې د دوی په وینا په تیرو څو کلونو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې د پام وړ کار نه دی شوی. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو استاد ودیر صفای وای که د سولې په خبرو اترو کې مؤثر اقدامات ونه شي دغه پلان کار نشي ورکولای.
که په څنګ د دې کې د سولې مذاکرات صورت ونیسي او څه نتیجه ورکړي، بیا نو دا انتقال د خارجي قواو نه افغاني قواو ته هېڅ کوم پرابلم امید دی چې ایجاد نه کړي. اما که خبرې او مذاکراتو د سولې کامیابه شوي نه اوسي، نو صرف دا قوا افغاني قواو ته قدرت انتقالول شاید چې موضوع حلولی ونهشي. ولې چې تر اوسه پورې ده لسو کالو راځي چې مونږ ګورو چې نړیوالې قواوې هم ورسره دي او داخلي هم روزل کېږي او ورسره ګډ عملیات کوي، چندان نتیجه یې تر اوسه پورې نه ده ورکړې.
ناټو سازمان په داسې حال کې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو په اړه پریکړه کوي چې یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونه د کمیت او کیفیت له پلوه د دې جوګه نه دي. د شمېر کموالی او د هوایي ځواک او درنو وسلو نشتوالی هغه لوی ستونزې دي چې په تیرو څو کلونو کې د هواري لپاره لازم اقدامات نه دي شوي. خو د افغانستان دولت او د ناټو سازمان چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو چاره به له پلان سره سم او د افغان ځواکونو توانایي ته په پام کې نیولو سره په تدریجي توګه ترسره شي.
افغان ولسمشر په لیزبون کې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د هیواد تر رسیدلی د پرتګال مرکز لیزبون تر رسیدلی او په پام کې ده چې ښاغلی کرزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د خپل دې سفر په ترڅ کې هم کتنه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پرتګال پلازمینې لیزبون ته رسیدلی چې د ناټو د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما به د افغانستان له ولسمشر سره د شنبه په ورځ جلا کتنه وکړي. کرزی د شنبه په ورځ له امریکا غوښتنه وکړه چې د شپې لوري عملیات پای ته ورسوي، د خپلو عملیاتو شمیره راکمه کړي او په کلیو او بانډو کې خپل حضور کم کړي. ولسمشر حامد کرزی له امریکایي پوځیانو د هم غوښتي و چې په خپلو اډو کې محدود پاتې شي. په افغانستان کې د امریکا د کومانډو ځواکونو له لوري د شپې لخوا د عملیاتو په اړه له انتقادي څرګندونو وروسته ولسمشر حامد کرزی د امریکا او ناټو د ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ډیوید پترایو سره کتلی دي. د ناټو د یو چارواکي په وینا په دې کتنه کې ښاغلي کرزی په هیواد کې د ناټو له پوځي عملیاتو څخه ملاتړ وښود، خو د شپې لخوا د خلکو پر کورونو د امریکایي کومانډو د عملیاتو په اړه یې لا هم ځینې ملاحظې درلودې. اسوشیتد پرس خبری آژانس د ناټو د یو مقام له قوله چې نه غوښتل نومې افشا شي لیکي چې وایي د امریکا او ناټو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ډیوید پترایس سره د ولسمشر حامد کرزی نژدې یو ساعته کتنې هغه کړکۍ چې تر یو حده له منځه یووړ چې د افغان ولسمشر له وروستۍ مرکې وروسته رامنځته شوی و. اژانس لیکي دا څرګندوي چې د دوو بیلابیلو اوریدونکو یعنی د افغانستان د خلکو او د لویدیځو ملاتړ کوونکو لپاره د ښاغلي کرزی نظریات څومره توپیر لري او کله ناکله دای هغه فعالیتونه چې د ناټو له چارواکو سره په خبرو کې په خصوصي ډول ملاتړ کوي په عام محضر کې او له افغانانو سره په خبرو کې غندي. ښاغلي کرزی د شنبې په ورځ له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي و چې ناټو باید په افغانستان کې خپل پوځي عملیات محدود کړي او زیاته کړې وه چې د امریکایي کومانډو ځواک له لوري د خلکو پر کورونو د شپې لخوا عملیات خلک په غوسه کوي او کېدای شي چې طالبان غښتلي کړي. خو د ناټو د دې چارواکي په وینا ولسمشر حامد کرزی له جنرال ډیوید پترایس سره په کتنه کې وویل چې له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د ده مقصد دا نه و چې ناټو خوابدي کړي، بلکې د غوښتل افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پر ژمنو ټینګار وکړي څو دا بهیر تر 2014 کال پورې بشپړ شي. د ناټو د مقام زیاته کړه افغان ولسمشر ومنله چې جنرال پترایس او د هغه همکارانو ته د درناوي په خاطر دی چمتو دی چې په لیزبون کې د ناټو په سرمشریزه کې د خپلې وینا لیکلی متن له مخکې دوی ته وسپاري. پر دې سربیره ښاغلي کرزي په افغانستان کې د امریکایي کومانډو ځواک د عملیاتو له دوام سره موافقه وکړه، که څه هم د ناټو د یاد شوي چارواکي په وینا په دې برخه کې دی ډیر لیوال نه ښکارېده. لویدیز چارواکي په دې نظر دي چې په عام محضر کې د افغانانو پر کورونو د شپې لخوا د تلاشۍ د عملیاتو تایید له سیاسي پلوه د افغان ولسمشر لپاره اسانه خبره نه ده، ځکه دا کار د افغانانو له کلتور سره بشپړ توپیر لري. د امریکا د کومانډو ځواکونو لخوا د شپې لخوا د خلکو د کورونو د تلاشۍ عملیات په دې وروستیو کې درې چنده شوي دي، خو د ناټو چارواکي وایي چې د دې عملیاتو مشري افغانان کوي او افغان ځواکونه د عملیاتو په سبا د سیمې له خلکو او مشرانو سره ګوري او هغو ته وایي چې عملیات د څه لپاره وو او کوم کسان نیول شوي دي. د ښاغلي کرزي د دې شکایت په ځواب کې چې د دې عملیاتو په ترڅ کې ملکي وګړو ته زیان اوړي، جنرال ډیوید پیترایس ویلي دي چې په داسې حالاتو کې ښایي تلفات په سلو کې یو یا تر هغه لږ څه زیات وي، خو ښاغلي پیترایس ټینګار وکړ چې د دې ډول عملیاتو په سلو کې په اتیا مواردو کې حتی یو ډز هم نه کیږي. د ناټو چارواکي وایي چې د شپې د تلاشۍ په عملیاتو کې د افغان کومانډو ځواک ونډه اوس د پخوا په پرتله دوه چنده شوې ده. د اسوشیټډ پریس د راپور له مخې د ناټو چارواکو افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست جکپولي صاحب منصبان د شپې لخوا د تلاشۍ د عملیاتو په پلان او تنظیمولو کې ګډون لري او د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه ناټو ته منظمې مشورې ورکوي. لبلې خوا په لیسبون کې د ناټو د سرمشریزې په درشل کې د روسیې د هوایی او هوایی مدافع ځواک قومندان ویلي روسیا کولی شي چې افغانستان ته د ناټو اکمالات په خپلو ترانسپورتي الوتکو کې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له مسکو د ازادۍ راډیو د خبريال شاه پسند عمر په راپور کې.
د روسیې د هوایي او مدافع هوایي عمومي قمندان جنرال الکساندر زیلن ویلي چې روسیه چمتو ده افغانستان ته د ناټو بارونه د خپلو ترانسپورتي الوتکو په ذریعه ولیږي. د چې په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو د پوځي اتشو سره خبرې کول زیاته کړه، د روسیې او ناټو ترمنځ همکاري په ځانګړې توګه د افغانستان په باب وده او پراختیا مومي. جنرال زیدن وایي موږ د ناټو سره د هوایي همکاریو په اړه فیصلې ته رسیدلي یو او اوس موږ په ګډه پر دې موضوع کار کوو چې د روسیې د ترانسپورتي الوتکو په ذریعه د ناټو بارونه هغو ځایونو ته چې ورته اړتیا لیدل کیږي په ځانګړې توګه افغانستان ته ورسوو. دی وایي دلته لږ ستونزې شته خو په راتلونکو څو ورځو کې به دغه مشکل ته د حل یوه لاره ومومو. د روسیې د هوایي قواوو دغه قمندان زیاته کړه چې موږ به د روان میلادي کال تر پایه پورې داسې یو قانون تصویب کړو چې له مخې به یې د ملکي هوایي ډګرونو څخه هم د پوځي خدمتونو لپاره ګټه واخیستل سي. له بلې خوا د روسیې د پوځي او تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې د امریکا متحده ایالاتو ته خبر ورکړی چې دمی اوولس ډوله هلیکوپټرو اصلي کمپنۍ چې د افغانستان اردو ته هلیکوپټرې برابروي هغه د روس ابارون اکسپورت کمپنۍ ده. دا مطلب دغه کمپنۍ مرستیال الکساندر میخیف څرګند کړی دی. دا کمپنۍ د ناټو او روسیې د موافقې له مخې افغانستان ته د یویشتو هلیکوپټرو د برابرولو ذمه په غاړه اخیستې ده. نوموړي وایي چې موږ چمتو یو د هلیکوپټرو مکمل کمپلیکټ او تخنیکي خدمتونو اسانتیاوې وروسته له خرڅلاو څخه د افغانستان د اردو په واک کې ورکړو. پخوا ناټو د روسیې څخه غوښتي وو چې دغه هلیکوپټرې دې په وړیا توګه افغانستان ته ورکړل سي، خو روسیې ویلي چې دا معامله باید د پیسو په بدل کې وي. پر دې موضوع تر اوسه تاوده بحثونه روان دي، خو وروستۍ فیصله به د ناټو په سرمشریز غونډه کې چې د نوامبر پر 19 او 20 د پرتګال په لیسبون کې جوړیږي ترسره سي. شاپیسان عمر د ازادي راډیو مسکاو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د وټپور ولسوالۍ په سانګار سیمه کې د پوځي عملیاتو پای ته رسیدلی دي. دوی وایي چې په دې عملیاتو کې لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له کونړه د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادۍ راډیو ته ویل کوم نظامی عملیات چې څو ورځې وړاندې نړیوالو او افغان ځواکونو د وټپور په څانګار ګمبیر او کټار سیمو کې پیل کړي وو تیره شپه په بریالیتوب پای ته ورسېدل او په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوبله اوختی ده.
عملیات پای ته رسیدلی دي او په دې کې تقریبا د ملي اردو کوم رپورت چې موږ راغله ده هغه کې واضح 15 اویا کسان خودلی دي چې د لمنځه تللي دي. په دې کې عادي طالبان هم دي او پکې مختلف خلک دي او د مختلفو ملکونو هم دي، یعنی خارجیان هم پکې شامل دي چې په دې خارجیانو کې عربو مشته او پاکستاني مشته.
هغه ویل په ترسره شوو چانیزو عملیاتو کې یو تن د نړیوالو ځواکونو او درې تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي او 15 تنه ولسی وګړي ټپین شوي دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد به دا وکوي چې ولس بهرني او څو تنه کورني سرتیري وژلي او ټپین کړي دي. هغه وای په عملیاتو کې څلور ملګري وژل شوي او 12 ټپین شوي دي. د یادونی وړ ده چې له دې څخه وړاندې هم د کونړ پاسمار او شوړیک سیمو کې د تورته عملیات ترسره شوي وو. د دولت طرفدارو ځواکونو او وسلوالو طالبانو یو بل ته د درنو زیانونو داړولو دعوی کړي وي.
لکونړه د ازادۍ راډیو خبریالو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ډیرو غربي ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې په لیسبون کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان مسله تر بحث لاندې کړې ده. د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په راتلونکو څو ورځو کې شاید دا عبارت څو وارې تکرار شي چې دغه هیوادونه له افغانستان سره بې حده تعهدات لري. روسپانه وای امریکایي مقامات غواړي د څرګند کړی چې ګویا په 2014 کال کې به په افغانستان کې د دوی ماموریت پای ته ورسیږي او د امنیت ساتلو مسؤلیت به افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د دې چارواکو زیات شمېر هڅه کوي چې په افغانستان کې د بریالیتوبونو او د طالبانو د ځپل کېدو خبرې ډېرې تکرار کړي ترڅو په دې ډول افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال امید زیات شي او هم له دې درکه د خلکو اندېښنې کمې شي. خو د روسپانه په لیکنه له خوشي خبرو باید تیر شو او په میدان کې موجودو حقایقو ته باید مخه کړو. په افغانستان کې د جګړې اصلي وضعیت باید مطالعه سي. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لشتلجه 1200 تنه ملکي کسان په جګړه کې وژل سوي دي. دا په همدې وخت کې د تیر کال د ملکي تلفاتو تر اندازې 20% زیاته ده. د ورسپانې په باور د سولې پروګرام یوازې په دې صورت کې کامیابېدای سي چې دا حالت تغیر وکړي او اوربند ټینګ سي. ګارډین لیکي غوره ده چې غربي ځواکونه د طالبانو پر وژلو د تمرکز پر ځای په دې غور وکړي چې د هغوی له ډلې څوک مذاکرې ته تیار دي. دا مذاکرې په مستقیم ډول چیرته او څه ډول ترسره کیدای سي. ګارډین زیاتوي کچېرې وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي نو په 2014 کال کې به د هلمند خلک له سخت انتخاب سره مخامخ وي. هغوی به مجبور وي چې د طالبانو او د مخدرو موادو د قاچاقونکو ترمنځ یو وټاکي. په داسې حال کې به د دې ځای خلک طالبانو ته مخه کړي. دا که په 2014 کال کې وي او که لس کاله وروسته وي. د تلګراف ورځپاڼې هم افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو لپاره 2014 کال غیر عملي نیټه ګڼلې ده. ورځپاڼه وایي غربي هیوادونه د خپلو خلکو د خوشحاله کولو لپاره چې د افغانستان له جګړې ستړي دي رښتینو اهدافو ته له پاملرنې پرته دغه سې نیټې ټاکي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې ماموریت په هغه مهال پای ته ورسیږي چې په دغه هیواد کې اهداف ترسره سي. کدا سیونسی غربي هیوادونو ته سیاسي خطرونه متوجي دي. په عمومي ډول د ناتو تړون له سیاسي خطر سره مخامخ کیدای سي. د ټلګراف لیکي په دې ډول به افغانستان یو بیا د تروریستانو لپاره په امن ځای بدل سي او ترڅنګ به د ناتو تړون په سهم پری سي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ تاسو د پیغامونو ځینو برخو ته. احسان الله احسان لیکي چې د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه کوم چې موږ ته د حصارک غلجي ولسوالۍ عمومي سرک پوخ کړي، ځکه چې دی وایي د دې سیمې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوي. یو د ازادۍ راډیو یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی، دی وایي د لوړو زده کړو وزارت د ننګرهار د حوزې امتحان له وخته ډېر مخکې واخیست، نو باید چې نتایج هم ژر تر ژره اعلان کړي. مسلم خان د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ نه لیکي د افغانستان د ټولو جګپړو چارواکو څخه هیله کوم چې د هسکې مینې ځنګلونه ټول ووهل شول. حکومت باید دې موضوع ته ډیره توجه او ډیره خاصه پاملرنه وکړي. دا اوس تاسو قدرمنو اوریدونکو راپورونه تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو په پته د اتصالاتو د مخابراتي شرکت له لارې خپل پیغامونه او د سترګو لیدلی حال راوستوئ. اوس هم سلیم محمد صالح د خبرونو له لنډی سره.
د امریکا د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه ته د مسؤلیتونو د سپارلو لپاره 2014 میلادي کال یو هدف دی نظر بل اجل. ایساب ځواکونه ادا کوي چې په کونړ کې تر لسو زیات وسلوال وژلي دي. په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې مشر د څو برمته سویو فرانسویانو د ازادۍ په بدل کې له افغانستان څخه د فرانسوي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. دغه الجزیرې ټلویزیون د راپور پر اساس دغه کسان په نایجیریا کې تښتول سوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې یوې کمیټې ایران له بشري حقونو په سرغړونې تورن کړ. د امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا او نورو غربي هیوادونو لخوا د عمومي اسمبلې د دې پریکړه لیک ملاتړ وسو. او د سویډن یوې محکمې د څارنوالانو هغه درخواست منلی چې د ویکلیکس د ویب سایټ مسول جولیان اسانج د جنسي تیری، جنسي زورونې او ناقانونه جبري کړنو په تور د نورو تحقیقاتو په هدف ونیسي.
د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ کې د خبرونو تفصیل په بشپړ ډول کتلای شئ. تاسو کولای شئ چې همدارس د خبرونو ترڅنګ په زړه پورې مرکې، اونیس پروګرامونه او نور موضوعات د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ. یو ځل بیا تکراروم، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. قدرمن اوریدونکو، د دې د خبرونه په دوهم نیمای کې پام وکړئ د ازادۍ په چپو کې اونیس پروګرام ته.
د ازادۍ په چپو کې
در امواج ازادۍ
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د نیکمرغه لوی اختر شپې ورځې په خوښۍ، سولې او روغتیا کې تیرې کړئ، ستاسو د دې ونه خبرونه پیل شوه. زه جان قالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، څو ورځې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په افغانستان کې د امریکا د خاصو ځواکونو د عملیاتو د بندیدو غږ وکړ او خبرداری ورکړ چې په دې کار سره د تروریزم ضد جګړې هلو ځلو ته زیان رسیږي او له نړیوالې ټولنې سره د ولس ملاتړ کمیږي. د همدې مسلې په سر په خبري رسنیو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د تاوتریخوالي اوازې هم خپرې شوې، خو وروسته امریکایي چارواکو وویل د جمهور رئیس کرزی د وروستیو څرګندونو یا انتقادونو له وجې د امریکا او افغانستان ترمنځ کوم اختلاف نه دی رامنځته شوی. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې د دغې ستونزې د حل لپاره به دوی په عملیاتو کې د افغان قوماندوګانو ونډه زیاته کړي. له بلې خوا، د جمعې په ورځ د پرتګال په مرکز لزبن کې د ناتو مشریزه غونډه جوړیږي او افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت انتقال به پکې تر ټولو مهمه مسله وي. جمهور رئیس کرزی ویلي افغان ځواکونه به تر 2014 کال پورې په ټول هیواد کې د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستنې ته چمتو شي. ناتو او امریکایي چارواکو هم په خبرو او تبصرو کې دا نیټه عملي او منطقي بللې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تیر کال افغانستان ته د نورو 1500 عسکرو د استولو په مهال ویلي و چې د 2014 کال جولای میاشت کې به له افغانستان څخه د عسکرو ایستل پیل کړي، خو پوځي قوماندانان د دغه نیټې په اړه زیات ډاډمن نه بریښي. پوښتنه دلته ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه به تر 2014 کال پورې په ټول افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ځای ډک کړی شي او په عین حال کې د وسلوالو مقابله او د ګاونډیو هیوادونو د ځینو حلقاتو د دسیسو او لاسوهنو دفاع توان به هم پیدا کړي؟ د قانون د حاکمیت په مقصد د یوې سالمې ادارې د جوړولو لپاره به نړیواله ټولنه او افغان چارواکي څه تدابیر ولري؟ دا او نورې پوښتنې به له محترمو مېلمنو او تاسو دوستانو سره په خبرو کې ځواب شي. د اختر د مبارک ورځو په جریان کې د کابل په سټډیو کې مېلمانه نه لرو، خو د ټلیفون په لیګه به له کابل نه د امریکا د ملي دفاع د اکاډمۍ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ښاغلی ډاکټر علي احمد جلالي او له قاهرې نه د آسیا او افریقا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو رئیس ښاغلی عبدالحق اميري زموږ مېلمانه وي. دغه راز به دلته په سټډیو کې د ازادۍ راډیو د جنوب لویدیځ آسیا د خپرونو مسؤل ښاغلی اکبر ایازي هم له موږ سره وي.
تشکر شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی و میهمانای محترم، السلام علیکم، عیدتان مبارک.
تشکر نظر صاحب. امیری صاحب د ټلیفون په لیکل د قاهره نه او ورسته بجللی صاحب هم په خبرونه کې شامل شي د قصې ایس هم تشریف راوړ. امیری صاحب ته دا د نړیوال مرستې افغانستان ته تکنی شوې دي یا کمیږي دا به د قانون په حاکمیت او د سالم ادارې په جوړولو څومره اغیز لري صاحب؟ مهرباني.
اول تر از هم میخوام که عیدی سعید قربان را به هموطنان خود تبریک بگم. دوم اینکه د شکی نیست که کم شدن کمک های سازمان ملل در افغانستان و در پایداری صلح و ثبات در کشور ما اثرات بسیار منفی داره و ما آرزو داریم که کمک ها کم نشود بلکه به شکل بیشتر و بهتر ادامه پیدا کند. مشکل اصلی در این است که کشورهای کمک کننده به یک جامعه وقتی که کمک میکنن در اونجا امیدواری به ثبات بیشتر و پایداری بیشتر باعث کمک های بیشتر میشود. ما امیدوار هستیم که در وطن ما هم چه حالتی بیاید که مردم مطمئن شوند که پولی را که به اونجا میدهند به هدر نخواهد رفت، در بازسازی جامعه کمک خواهد کرد و این مشکل حل خواهد کرد.
امیر صاحب تاسو موږ سره اوسئ. عزیز صاحب د سی پی خبری رسنیو کې اوازې خبرې شولې چې جمهور رئیس کرزی د امریکا د خاص ځواکونو په عملیاتو سخت انتقادونه وکړل او وی غوښتل چې دا عملیات باید بند شي. بیا وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د کابل او واشنگټن تر اړیکې هم سره لسې لږ تاوتریخوالی پکې راغلی دی. وروسته بیرته امریکایي چارواکو وویل چې نه، مشکل نشته دی او دوی به کوشش وکړي چې افغاني قمندانګانو ته زیاته ونډه ورکړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه مسله به څومره جدي وي او یوه او بل په دغه د ناتو په مشریزه غونډه کې د جمعې په ورځ چې غونډه جوړیږي په دې کې دغه د انتقال مسله ډېره جدي ده؟ نو تاسو په دې ارتباط کې لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړئ چې د دې د تاثیرات په مجموع کې به د افغانستان په حکومت سي.
تشکر له کوزې صاحب زهم په خپل وار سره ګران اورینکو د اختر مبارکي ویم او هیله ده چې اختر بختور وي. خبره ده چې کرزی صاحب خو د اول وار د پاره د کار نه دی کړی چې د ناتو د بمباری په برخه کې اندېښنه ښودلې یا فاس کوم انتقاد کړی. دا خبره ده په وار وار کړی ده او د افغانستان د جمهور رئیس په صفت او د چې د مسؤلیت لري د افغانستان د خلکو د حفاظت او د هغوی د رفاه دا د کار دی، دا د وظیفه ده که ملکی خلک د ناتو په بمباری کې مري زه ګومان کوم هم د کار دی، هم د حق دی چې دا خبره باید وکړي. دا چې بیا د امریکایانو سره سره کوم نتیجې ته رسیږي دا بله خبره ده او زه ګومان کوم د پردارۍ مهمه ده چې د امریکایانو سره یو نتیجې ته ورسیږي چې په یو خاص چوکاټ کې دغه تنظیم شي، دغه عملیات تنظیم شي او که دا کار ونه شي د امریکا او د کرزی صاحب ترمنځ به دغه جنجال همیشه روان وي. مګر اوس خبره داده چې په افغانستان کې څلور څلوېښت هیوادونه دي او په زرهاو عسکر دي او امریکایان دي او هغوی خپل هدف لري، خپل عملیات کوي د القاعدې او د ترورزم په مقابل کې د افراطیت. مګر که دغه د امریکا افغانستان د حکومت سره تنظیم نسی او د افغانستان د حکومت سره په هماهنګۍ او همکاري سره ونسی د کرزی صاحب دوی ترمنځ به مشکلات موجود وي او موږ یې ویلی چې په دې وختو کې د کرزی صاحب او د امریکایانو په خصوص ترمنځ مشکلات موجود دي. او زه امیدوارم چې دغه د کنفرانس چې جوړیږي او کرزی صاحب هم ورځي په دغه کې یو نتیجه ته دوی سره ورسیږي او دا نو مشکل نه یوازې د کرزی صاحب لپاره دی، دا ټول ملت لپاره دی او دا موضوع باید په جدي شکل سره حل شي.
تشکر
سم. خب محترم آقای امیری، بسیاری از متخصصین به این فکر هستند که یکی از سببهای اساسی جار جنجال ها و افزایش جار جنجال ها در افغانستان مشکلات کمک به مردم افغانستان است که میگن در مورد بازسازی صحیح کار نشده، مثلا ایجاد کار نیست، عدم کمک رسانی به مردمی که واقعا مستحق هستند. از این خاطر شما در این ساعت چه فکر میکنین؟
ما فکر میکنم یک بسیار حرف معقول است تا وقتی که کمک های بیرونی در ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه ما اثر مثبت نگذاره و تا وقتی که مردم در قریه ها و دیهات کشور ما اثر مثبت از او را لمس نکنن و نبینن، اگه اونها تغییر مثبتی ایجاد نشوه اطمینان و اعتماد به آمدن صلح و همچنان اطمینان و اعتماد به بازسازی کشور امکان پذیر نیست. به او خاطر من فکر میکرم که اونهایی که این نگرانی را دارن نگرانی بجاست، ولی مشکل سری ایست که چگونه ما میتوانیم از شرایط موجود استفاده به دست بیاریم و با استفاده از کمک هایی که از بیرون میایه زمینه ای را ایجاد کنیم که کمک به مردم برسه، یعنی از بیراه رفتن کمک ها جلوگیری صورت
بگیره. امیرسه یکی از موانعی که مثلا سازمان ملل متحد یا هر کس که از کمک رسانده نمیتونه همانا مشکلات امنیت در افغانستان است. اگر یک قوای جامعه جهانی بگیم یا هر کس اینا اگر از افغانستان بسلا بخواین خارج شون، مخصوصا میگن تا 2014 خارج میشیم، در اون صورت خود مسئله امنیت بازم مشکل زیادتر میشه. در اون صورت چی خواهد شد کمک های بین المللی؟
خب ما بدبختانه تجربه تلخی از گذشته داریم که در کشور ما امن نبود و ما دیدیم که کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در دوران جنگ ادامه داشت، اما کمک های انکشافی، بازسازی و کمک هایی که در ساختار بنیادی و اقتصادی کشور به کار می رفت اونها به اون شکل نمی آمد که توقع می رفت و تقریبا نابود بود، خصوصا در دهه 90. اگر خدای ناخواسته وضع طوری تغییر بکنه که باز جنگ گسترده تر شود، به امنی گسترده تر شود، در اون صورت با تأسف شدید باید گفت که کمک هایی که برای بازسازی و برای اعمار جامعه ضرورت است اونها کم خواهد شد و جای اونها را کمک های بشر دوستانه میگیره که او در ساختار اقتصادی جامعه ما کدام اثر زیاد نداره، یعنی در کمک کردن مردمی بی بضاعت و مردمی بیچاره و کم عاید ممکن اثر روزمره داشته باشد، ولی در دراز مدت یعنی برای ساختن بنیادها و اساسات اقتصادی یا اجتماعی اثرش بسیار کم خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم اگر جنگ ادامه پیدا کند درونی یقینی است و اگر که ما خوشبخت شویم و افغانها درک بکنن که دیگر وقت آن رسیده است که ما جنگ را پشت سر بگذاریم و یک دیگر فهمی را رای خود انتخاب کنیم و یک شرایط یا مکانیزمی ایجاد شود که در داخل از او ما بتوانیم تمام اقشار مخالف را راضی نگاه بکنیم و جنگ از بین برود، در این شکی نیست که کمک های بیرونی هم میاید و همچنان با استفاده از منابع وسایل داخلی کشور ما میتونیم که جامعه خود را خود آباد بسازیم.
در آزادی پس پوکه در خبرونه در پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره پا مستقیم دول خبره شده و وسی تاسه تکرار او رای.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جناب یال کوزنس جناب نتی الله خروت ایم تاستا و جناب نظر سکتا بی اختر و مورد کیوه ایم و دیکل زمین که طول ها غی وادوال شده مدمون غزا و دیکل تخم بی اختر مورد کیوه
گرده ودم شاسم و اختر مبارک میروانی
عدد مخالی قرد خپل نظر بسر شریک ما دسته چی گویا بلزون پا کنفرانس که پا دو مسائل واندی در افغانستان دی سرنوشت قد و خبری کنی که افغانستان جمعی جرابا افتر در هم پدی که شرکت کنی لکه که در غنل ناو پا خون اول مورد اکثر ما تحلیلگران و شیسی کار پوهان دی مطبات داری نخبر نظریاتی را کلی دی دی نظر سر اصلا یا نظر سر گویا مخالفی ما یا هاگونه خوشبینی که است یا دوست امیری سپاه خوشبینی آنها نشودی. اگه سر از موقعیت می‌پذیری که پدر کنفرانس کتاب سریتر معلوم ده که رهبران یا مشان تا حق پلان ما نیکار کنی که سر هم چاری افغانی حکومت دوست یا جوانی مسلح قوه و غت نشود.
انتقال وانی خبری کیست؟
نمی‌دونم تا افغانستان لیسیوات از طریق داد تا واقع شرایط فعلا مساعد میدی که دیده چه واقعی تخبر لاکی واخنی دی هر نقطه نظر نمساعد میدی پدید مفهوم نه چه واضی دی هوایی واقع نگی پدید مفهوم نه چه دی سلات نرست سلام نگی پدید مفهوم نه چه کافی تجربه نگی واقع شرایط چه اردو دو پار منظم با موجودی
بله خروت ایسه خروت ایسه نو در شرایط بچه وقت اماده کیگی که فرض مثال پا نه کالو که اماده نشی نو خلق بچوم را منتظر پادشی چی لسکالا پینزل لسکالا ستاسی پا نظر شرایط باید اماده شی سیب
جناب علی خوزن شد زمانم به مسئله تشاره بکنم زمان دی افغانستان ملی اردو و ملی پلوس در اقا اشخاص افراد نه تشکیل سویده اکثریت که دی مفکوری دی نقطه نظر نه هر خلق و سره هم مفکوره دی که هم نوز حکومیت پا مقابل که جنگ کهید در هر پول که ملی اردو او ملی پلیس غیر سیاسی نیست، یعنی به این مفهوم که تنظیمی حالت نه و قومی حالت نه و سیاسی اغا نه اونو موزی او یا به طرف اردو جور نیست، به این بتمینان در تاستاویم که در سپارل در قوه یا سپارل در اغا افغانان و اغاق پشید سواد شد مقول کارمانی او همه اغا پخوانه تنظیمی جنگون و در شروع چیگی اغا پخوانه به بلال اغا پخوانه سناری و بیتا تکراری گی دلتا ما کار سده ما ما خپل نظر رو غور میرم ما کار داده که افغانستان اغا عینی شرایط مطالعه سی حق سیمو که چند جنگ است جنگ اصلی ریخی پیدا شي، دیگر اصلی عوامل روخانه شي. من سبا طول افغانان یو غرد افغانستان حتی یو ماشوم هم غرد که یوایی که لازم ازا چه نور دی افغانستان نه دی جغلی جغرافیا اوی سنسی او زمان دین پار را غل بسید سویده چه دی جنگ جغرافیا نو دی افغانستان نه انتقال شي، هم دی انتقال شي چه دین اصلی سرچینه دی القاعده و دی مخالفین دی جنگ، همچنان دی جنگ مذکوره یا دی جنگ منطق نیست کال مخی پا خواه منطق سیاد افغانستان دی جنگ شده سید خواه منطق دور چلد نمیدی بدی چه نفذ ما پا کلو باندو که از قایده وجود بری نتر روی
خواهی شده سید
انجینیر سید در مطبوعات بین‌المللی هم میبینیم و از افغانستان هم جستخیزده میبینیم که برآمدن اساکر بین‌المللی یک نوع ترس و حراس در بین مردم بسلا انداخته. شما این در کابل چگونه حس میکنید؟ یک چیز موجود است در بین افراد مردم یعنی افغانستان یعنی؟
ببینید آقای نظر با گذشته از اینکه ترس موجود است یک مشکل عمده یک تکلیف روانی قرار بر مردم ایجاد شود، به این خاطر تکلیف روانی ایجاد شود که حالتی که خیلی در افغانستان آمده به این مفهوم که در سال 2009 سال قبل وقتی که انقلاب افغانستان آمد وقتر طالب وقتر مخالفین دولت اسلامی افغانستان موجود نبود، کال زیاد شده روز بر روز تعداد از افغان زیاد شده و این خود تا خود یک تشویش بسیار بزرگ
برای انجینر صاحب دست په وخت اوس هغه درې چې عزیز صاحب تاسو ته خبرو جواب وي ځکه دوی تاسو خبري واورېدلې تاسو ویل چې باید د افغانستان د جنگ جغرافیا بدل شي، بل هم ویل چې د افغانستان عیني شرایط باید مطالعه شي، دغه تاسو ویل چې د ملي پاوز او ملي پولیس باید غیر سیاسي شي. عزیز صاحب څه ویل غواړئ د انجینر صاحب د خبرو خروټي؟
سل پسل کې د انجینر سره موافق یم، ځکه چې وخت چې بلملي ټولنه د افغانستان د امنیت واګي د افغانستان حکومت ته سپاري، د افغانستان په حکومت کې چا ته سپاري؟ پولیس ته سپاري او ملي اردو ته سپاري. مګر متاسفانه تر کومه ځای چې زور ته ګورم د افغانستان اردو او د افغانستان ملي پولیس یو تر اوسه پوری هغه ملي روحیه چې یو اردو د مملکت باید ولري هغه نه لري. اول خدای چې د افغانستان په اردو کې اکثرا د افراد او اشخاص غړي راغلي دي شامل سوي دي، د ډولر راغلي دي
په ملي معیار برابر،
په ملي معیار باندې برابر نه دي، او په خپل دغه توازن د قومونو او حتی هغه په کې برابر نه دي. مثلا کته وګوري چې یو احصایو کې زه ګمان کوم چې د افغانستان په ملي اردو کې دي 2% د زابل خلک وي، 2% د قندهار خلک وي، یا فرض کوم دا په خپل شی چې دغه اردو او پولیس چې دي د اشخاص او افراد او تنظیمونو بنفوذو با قدرت خلق ته وفادار دي او د هغو په ارتباط او سلسله راغلي دي.
ایا سي خلک د استدلالم کوي وي چې هلته خو جنگ، مثال قندهار، هلمند، زابل او ولایتونو کې په فرا کې تر هغه نو وي هغه د خلک به دغه نه غواړي چې ملي پوځ یا پولیس ته لاړ شي، نو دغه دلیل چې نور د
ونده نه نه په هیڅ صورت کې نه. ولی اوس ګوره په قندهار کې خو ټول ځوانان خو جنگ نه کوي، نو خو یو مشخصه ډله به یو مشخصه ګروپ به چې هغه د طالبانو سره طرفداري لري یا ورته خوشبین دي او یا هغه هم په درو مګر مثلا د زابل، اورزګان، قندهار، پکتیا، خوست په دې متقو کې په زرهاو په لکهاو ځوانان دي چې دی ملی اردو ته باید جلب سي را جلب سي. مگر متاسفانه یی به یو اوفیسری به یی مگر هغه ټول داسې اشخاص دي یا داسې ځوانان دي چې ټول د یو مجبوریت په اساس د تنظیمونو ډلو اشخاص او افراد له خوا څخه چې د هغوی ګټې ساتي هغه راغلي دي. کله چې بین المللي قوا د افغانستان څخه ووتلې دغه قوت چې جوړ شوی دی د افغانستان د ملي اردو او پولیس دا په ظرف کې د ورځو ګمار کوم دا به تقسیم شي او هر څوک به خپل وفادار ډلې ته خپل هغه مسؤل شخص ته بزي او هغه امنیت د مملکت په خپل بیت خپل هغه د صفر حالت چې په خو هغه ته برزي.
خب یک سوال بسیار زیات مشهور آقای اکبر عیاضی همیشه هست که این وظیفه مردم چیز از اون خاطر از انجینیر صاحب پرسان بکنیم دهت یک شرایط مردم چطور میتونه رول مثبت بازی بکنه و یا در پروسه صلح به اصطلاح سهم فعال بگیرن اگر اساکر میره یا نه میره؟ در این مورد نظر مردم هم باید انعکاس بکنه. انجینیر صاحب در این مورد نظر شما چیز؟
ببینید آقای نظر ما همیشه گفتیم باز تکرار میکنم که مردم از حاکمیت کار میخواهند، مردم از حاکمیت زمینه تحصیل میخواهند. شما میان از شهر کابل برای به چهار طرف کابل برین به هزارها جوان در پیتر استاد است که دستاو میتونید کار هستن پرسان میتونید چی کار هستی صرف دوازده خانده من رو به فاکولته جرس نکردن چی کار هستی ما به اول فاکولته خانده من رو به این مستقار
خب انجینیر سه انجینیر سه ویگه پاخ سعیز اینال مردم چطور حکومت میتونم مجبور بکنم این خواستای خود هم از طریق حکومت و هم به جامعه بین المللی برسان حال جامعه بین المللی هم از طریق حکومت چون به موضوع مداخله میکنه بسیار چیزا را از دان از وا میشنه و مردم نمیتونه داد خود برسانه
جناب نظر سه خدمتی که شما میتونین رادیو سازی میکنه این قابل قدر است یا پای که ما میزنیم از طریق شما نشیر میشه این رو با جامعه جهانی مسئولین حکومتی وزرا معاونین وزرا و همچنان دو اعضای پارلمان از همون قطع کنن یا داشتن پیش خود ببینید ما در هیچ ولایت خود هیچ خوریتی تولیدی نداریم ما در هیچ ولایت خود مسئولین با همون متفارقین سند دوازه را مکمل مجاز نکنیم در پانتونا اینا به میدادها داغر پیش شد نه جامعه جانی کومت
خب انجینیر سه انجینیر سه بسیار زیاد تشکر
من میخواستم در این مورد یک تبصره کنم آقای نظر در یک کشور یک ملت وقتی میتونه در امور و امور حکومتداری نفوذ داشته باشه که اون ملت وضع اقتصادیش به حالت خوب باشه وضع اقتصادیش خوب باشه تحصیل و تعلیم در مردم موجود باشه ولی ملت افغانستان در یک حالت یک زخمی است که خودش برای خود نان یافته نمیتونه او نمیتونه در مملکت خود در حکومت خود نفوذ بکنه متاسفانه شرایط مملکت ما ابی سرنوشت مملکت ما به دست قوای بین المللی است با کمک های قوای بین المللی است و اگه اینا هم براین وضعیت خرابتر و
امیری صاحب
هیچ تو ببینید
خب امیری صاحب میبینین که تنها کمک های بشری هم بسلا فایده هم یک پلان اساسی باید شه و امی میگن که مایی خوردن یا مایی گرفتن یاد نتین شکار کردن یاد بتین امی از اون خاطر حالا شما هم غیر به مردم در افریقا یسونسون نان داده میرین مردم قرار شته سیب دان خداواز کرده مثل مرغ واری که این از آسمان یگان از تیاران مندازین یک تعلیم تربیه به این مسائل هم شما توجه میکنین یا نیست آقای امیری؟
بله جناب نظری صاحب در داخل سازمان ملل بخش های مختلف است بخش های سازمان عمده سازمان ملل اصلا بخش هایی هستند که در بخش انکشافی و توسعوی کار میکنند و کار اصلی هم اونجاست و طوری که شما فرمودین در برای کسی ماهی بود ماهی گرفتن را یاد بدین بهتر است از اینکه اگر برش ماهی بدین یک روز نان برش دادین و اگر ماهی گرفتن یاد بدین در حقیقت طعام رو از او استفاده خواهد کرد همچنان در افریقا اگر شما ببینید سیرالیون یک مثال بسیار ساده است مثل ما و شما یک کشور بسیار جنگ زده ای بود که سالها در جنگ داخلی بود اما امروز سیرالیون از این مشکل بیرون برآمده و سازمان ملل در اونجا در بخش انکشافی و توسعوی کارهای بسیار بزرگ انجام داده و داره و انجام میده در دیگر کشورها همچنان بخشی که ما مربوط میشیم بخش امور انسان دوستانه است ما همیشه به هر جایی که رفتیم گفتیم ارزوی ما همیشه که ما بیکار شویم برای اینکه این مشکل وجود نداشته باشه جنگ وجود نداشته باشه برای ما هم زمینه کار در یک جای دیگری پیدا خواهد شد دیگه او ضرورت این است که ما به مردم نان توزیع کنیم یا کمپل توزیع بکنیم بهتر است که ما به مردم وسایل پیدا کردن نان و وسایل پیدا کردن کمپل بدهیم یک امر اساسی است مسئله دوم این که به مشک می که ما برای شما یادآور شدم مثلا جامعه سیرالیون در این شک این است که وطن ما چهار دشمنی عمده داره یکی از او فقر و بیچارگی است دوم بی‌سوادی و جهل است سوم فساد است و چهارم به حساب مواد مخدر و اینا اگر ما برادر ما عرض کردن که ما تحلیلی از وضع جامعه خود بکنیم من یقین دارم که بزرگان ما تحلیلی از جامعه خود دارن ولی مشکل بر ایست که آیا ما گاهی اولویت ما در کجاست اولویت ما در بر آورده ساختن ارزوهای یا پلانهای دوستای بیرونی ماست یا اولویت ما در بر آورده ساختن ارزوهای مردمی ماست اگر واقعا اولویت های ما ارزوهای مردمی ما نیازمندی های مردمی ما باشه ما در یک تفاهم مشترک با مردم خود میتونیم که
بعد. مشکل امیری صاحب یک سوال آخر باز از شما باز خداحافظی میکنیم سوال آخر ایست که مشکل اساسی مردم افغانستانی است کمک هایی که میایه به مستحقین نمیرسد درا زده میشه از طرف کسایی که مثلا جنگ سالار یا اینا که هستن این مشکل اساسی رو شما چطور بررسی میکنین چی چاره است به این مورد
ما به یک خلاصم که با وجودی که بعضی مکانیزم ها در اواخر در حکومت ایجاد شده ولی تا هنوز به شکل درست او روی کار نشد تا جایی که ما فکر میکنم، به خاطر از اینکه اول برای جلوگیری از این کار و برای از اینکه برای مردم مثلا کمک ها برسد، یک مکانیزمی وجود داره که از پروسه پلان گذاری تا تطبیق پلان و تا توزیع کمک ها تفتیش بکنه، بازرسی بکنه. مشکل در وطن ما ایست که حکومت پلان گذار است، حکومت تطبیق کند و حکومت تفتیش کند. اگر ما حکومت پلان گذار باشد، تطبیق کن کسی دیگری باشد و تفتیش کن یک اداره مستقلی باشد که او هم بر وزارت ها و ادارات دولتی که کنترکت میدن بر اونا نظارت بکنه و هم بر کسایی که تطبیق میکنن بر اونا نظارت بکنن، از این و یک سیستمی وجود داشته باشه که حساب دهی و حساب گیری باشه، من فکر میکنم مشکل کمتر خواهد شد.
من.
هر سال که میگذره مشکل ما زیادتر میشه. به خاطر مسئولیت را ما باید افغانها خودمون مسئولیت را بر دست بگیریم و باز از بیرونی ها تقاضا کنیم که به ما برای حل مشکل کمک بکنن.
تشکر امیر صاحب داتې حاضر شولې په خبرونه کې برخه واستله. تاسو نه یو دنیا مننه، تاسو مصروفیتونم ډیرو کور دی ودان.
تشکر آقای امیری، فعلا خیر، خداحافظ.
و جلالی صاحب ستریم شه په خیر، علی اختر مو مبارک شه.
عیدتون مبارک.
تشکر، سلام تاسو ته، اختر مو مبارک شه، عید شما مبارک.
تشکر
جلالی صاحب، تاسو په اوله برخه کې تشریف نه درلود، منګه بحث وکړه خاغلی امیری چې د آسیا او افریقا لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مسول، هغه په دا نظام باندې ډېری خبرې وکړې، ولکه فساد نه یو منظم پروګرام سیستم وي، دا د بهرنیانو مرستې به هم په ځای ولګېږي او افغانان به ترې مستفید شي. دغه سیزن اوریدونکو هم تلیفونونه وکړل، هغوی م خپل تشویش ښکاره کوي، ویل چې په افغانستان کې دا د انتقال شرایط عملي نه عملي کېږي، یعنې ملي پوځ او پولیس اماده نه دي مسؤلیت اخیستنې ته. زه یو بل اوریدونکو پیشنهاد وکړ، ویل چې د افغانستان عیني شرایط باید مطالعه شي او باید د جنگ جغرافیه بدل شي، له افغانستان نه خولاړ شي. غواړو ستاسو نظر واورو چې د 2014 کال به څنګه یو په مجموع کې د ناتو د انتقال په عملي کې څه خبرې وکړي سر مهرباني.
انتقال خو اساسا د هغو موافقو په بنا باندې مصر راغلی دی چې د جنوري په میاشت کې د لندن په کنفرانس کې وشوې او یا په جولای کې د کابل په کنفرانس کې وشوې. انتقال مسله تدریجي دغه د انتقال د مسؤلیت دی، په تدریج سره مسؤلیت د دولتداري او امنیت د بنی ټولنې نه یا د بنی قواو نه د افغانستان دولت ته انتقال شي. غیر له دې د افغانستان د ثبات فر بل لاره هم نشته. کاشکې چې دا پروسس او دا عملیه څو کاله مخکې شروع شوې وای. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان لپاره د ثبات د راوستو لپاره په هلو ځلو کې کافي منابع او وسایل شته، او په همین زمان کې تقریبا تر یو حده پورې یوه واحده استراتیجی هم موجوده ده. نو اوس مسئله دا ده چې که یو کار څو کاله مخکې په لنډه موده کې کېدی شوی، اوس ډېر وخت غواړي. 2014 کال یو داسې یو وخت دی چې په کابل کې موافقه پرې وشوه، کابل کنفرانس کې هم بینی ټولنې موافقه پرې وکړه، هم د افغانستان دولت موافقه وکړله، اما عملي کېدل یې په څلور درې څلور عواملو پورې مربوط دی. اول عامل یې دا دی چې په څلور کلو کې د راتلونکو درې څلور کلو کې امنیت وضعیت څنګه کې، ځکه امنیت وضعیت تر په افغانستان پورې نه ده مربوطه، یا بینی ټولنې باندې په همسایګانو باندې هم مربوطه ده. او دوهم دا چې د افغانستان خپل ملي امنیتي قواوی تر کومه حده پورې په د شمېر له نظره او د کیفیت له نظره دومره تقویه کېږي چې هغه وکولی شي مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. درېیمه ادعا ده چې په یوې ټولنه کې دغه حوصله تر کومه حده پورې موجوده ده چې له یوې خوا د افغانستان ظرفیتونه وروزي او له بلې خوا د هغه د دوام دپاره تر 2015 کال فکر کومه، تر 2015 کال پورې هغه د افغانستان په بودجه کې مرسته وکړي چې په هغه صورت کې کله چې د افغانستان حتی ورسیږي نو دا مصرف ډېر زیات دی، تر $6.7 میلیارد د کال کې. او بالاخره هم مثلا په دې پورې اړه لري چې خپل هدف یې ځپل کېږي، یا تر کومه خپل هغه قوت له لاسه ورکوي چې هغه بېرته حاضر شي چې د سولې لاره ونیسي.
تشکر. مخکې دلته ما یادونه وکړه چې د ازادي راډیو د جنوب لوېدیځ آسیا د خبرونو مسؤل ښاغلی اکبر عیازی هم له موږ سره په سټډیو کې دی. دوی خبرو کې اشاره وکړه په چې د ملي پاوز کې تعادل په نظر کې نه دی نیول شوی د افغانستان د مختلفو سیمو یا د برخو دا هم یو ستونز رامنځته کړي دوی ویل چې کدار انتقال 2014 چې اوس په بحث کېږي عیادی صاحب نظر داسې و چې دا به ډېر مشکل وي ستونزې به رامنځته کړي ستاسې نظر څنګه ده چې دا د پاوز او د ملي پولیسو یا د ملي پاوز تشکیل
مسله ده ځکه چې همدغه اوس په جنوب کې د اوضاعو ښه کېدو سره امکان دی شته چې په پوځ کې قومي تناسب په ځای شي په منصبدارو کې چې ونیسي په منصبدارو کې دا توازن موجود دی په عسکرو کې مشکل دی تر اوسه پورې اما په دې وروستیو وختو کې تقریبا 350 نوي عسکر د جنوب پوځ ته راغلی دی دا کیږي د اوضاعو په دغه مګر مهمه مسله تنه د تناسب نه ده مهمه مسله دغه د کیفیت دی ځکه حتی که تر 2014 پورې هم د افغانستان پوځ او پولیس په مسلکي لحاظ وروزل شي دوه نور عادله موجود دي چې هغه اثر پی لري اول دا ده چې د دولت په نورو ساحو کې څومره پرمختګ کیږي ځکه اردو او پولیس خو د دولت له نورو نهادونو نه جلا پرمختګ نشي کولای یو ځای باید پرمختګ وکړي او دوهمه دا ده چې پس 2014 هم په ځینو مواردو کې د مسلکي لحاظ په بریالي ټولنه باندې اتکا موجود مثلا که دغه اوس هم د هوایي قواوو د جوړېدو لپاره اقدام وشي څه اقدامونه شوي دي لس 15 کاله وخت غواړي چې د افغانستان هوایي قواوې دې حد ته ورسېږي چې هغه ځکني فعالیتونه حمایه کړي نو پس 2014 هم تر ډېره وخته پورې به دا اتکا موجوده وي مګر مسله اوس د شمېر مثلا نه ده چې څو عسکر روزل کېږي او څو پولیس روزل کېږي مهمه دغه پولیس او دغه عسکر دغه په درېو کټګوریو کې څنګه روزي یو کټګوري دا د مسلکي دغه ده ظرفیت دی دوهم مسئله چې آیا د جنگ په شرایطو کې هم جنگ د جنگ دوام مسئله ده او د مسلکي روزنې مسئله ده شرایط پیچلي کوي او درېمه ادعا ده چې دولت په نورو ساحو کې څومره پرمختګ کیږي چې پوز او پولیس بیا وکولای شي چې دغه متمم واقع شي
تشکر صاحب
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې